سلور بجی شوی احمد شی بریم دازه جی رادو ده دی سات پخ براونه که ستاسو کوربه تخنیکی چاری شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. خلیلزاد هدفی وژنه او قتلونو ته په افغانستان کې اندېښنه ښکاره کوي او تمه ده چې د نړیوال بانک په مرسته له پاکستانه د افغانستان له لارې ازبکستان ته د ریل کرښه تېره شي. مخکې تر دې چې د دې موضوعاتو تفصیل درکړو، خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی، لسګونه مسافر د غور هرات پر لوی لاره د درنې واورې د ورېدو او سخت توپان له کبله بند پاتې دي. د هلمند امنیه قمندانۍ په ناوې ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د شپږ څلوېښت وسلوالو مخالفینو د مرګ ژوبلې ادعا کوي او یو امریکایي میلیاردر د مایکل جکسن کور په ۲۲ میلیون ډالره پیرلی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي اوربند او سیاسي هوکړه بیړنۍ اړتیاوې دي. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه پر ټویټر د پیغامونو په یوه لړۍ کې پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې په دې دواړو برخو کې خپلې هڅې چټکې کړي. خلیلزاد زیاتوي چې په دې برخه کې دی هم مرستې ته چمتو دی. د امریکا ځانګړي استازي هدفي وژنې د سولې پر وړاندې یو ګواښ بللی او د دې حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې د اندونیزیا پخواني مرستیال ولسمشر او د دې هیواد د محمدیا علماو د ټولنې مشر یوسف کالا هم له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. لسګونه مسافر د غور هرات پر لوی لاره د درنې واورې د ورېدو او سخت توپان له کبله بند پاتې دي. له دې مسافرو څخه حفیظ الله په یو ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته ویل چې له تېرې شپې راهیسې په سړه هوا کې پاتې دي او مرستې ته اړ دي. نوموړی وایي چې په بند پاتې مسافرو کې ښځې او ماشومان هم شته. د فواید عامې وزارت مرستیال ویاند اشرف حقشناس وایي چې چارواکو ته د دې ستونزې د حل لارښوونه شوې ده.
تمام قدمه های ولایتی و ریاست فوایدامی غور
طول ولایتی ریاستونو او د غور د فوایدامی ریاست تلار خوونه شوی چې د طول لوی لارو او د بندي پایان د لارې د پاکول لپاره سم دستي اقدام وکړي.
خغلی حقشناس وایي چې د ژغورنې ډلې سیمې ته استول شوې دي. د هلمند چارواکي دا کوي چې په ناوې ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې شپږ څلوېښت وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي دي. د هلمند د امنیه قمندانۍ ویان محمد زمان همدرد نن ازادۍ راډیو ته ویل چې وسلوالو ته دا تلفات د افغان ځواکونو په عملیاتو کې اوښتي.
د ناوې ولسوالۍ د خسرآباد او سرخودس په سیمو کې د افغان ځواکونو په تصفیهي عملیاتو کې درې دېرش تنه د وسلوالو مخالفینو وژل شوي دي، دیارلس تنه هغوی زخمیان دي. د یادو نښتو پر مهال باندې افغان ملي امنیتي ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی.
ښاغلی همدرد زیاتوي چې په دې سیمه کې د امنیت د خوندي کولو په مقصد تصفیهي عملیات هم روان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هیواد نامتو سندرغاړي میرمن رخشانه په حق ورسیده. د راپورونو له مخې حمیده اصیل چې په رخشانه مشهوره وه له ډېرې مودې راهیسې ناروغه وه او په روانه اونۍ کې د اتیا کلونو په عمر پور پرې کړ. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر محمد طاهر زهیر ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې د میرمن رخشانې مړینه تایید کړه. رخشانه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد له پوځي یرغل وروسته کډواله شوه او له نږدې څلورو لسیزو راهیسې په متحدو ایالاتو کې اوسېده. لازادې راډیو خبرونه اورئ. لږ تر لږه شپږ ایران پلوي وسلوال په سوریه کې د اسرایلو په توغندوی برید کې وژل شوي دي. په برتانیا کې دیره د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د سوریه په همه ښار کې په دې حمله کې د وسلوالو مرکزونه او زیرمې هم ویجاړې شوي. له دې مخکې د سوریه رسمي خبري اژانس سنا راپور ورکړی و چې اسرایلي توغندي د همه په یوه کلیواله سیمه کې لګېدلې دي. سنا د سوریه د پوځي سرچینو په حواله ویلي چې د دې هیواد د هوایی مدافع ځواک دا توغندي کشف کړي او ډېره برخه یې له منځه وړي دي. اژانس د اسرایلو په برید کې د تلفاتو خبر نه دی ورکړی. اسرایلو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. متحده ایالاتو د ټولو هغو مسافرو لپاره چې لندن څخه د هیواد ته ورځي د کورونا وایرس منفی ټیسټ اجباري کړی دی. دا نوی محدودیت په برتانیا کې د کورونا وایرس د نوې بڼې له سرایت وروسته د دسمبر له 28 نیټې څخه نافذیږي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز په یو بیان کې ویلي دي چې د کورونا وایرس د نوې بڼې د سرایت سرعت د پخوانیو هغو په پرتله په سلو کې 70 زیات دی. د کورونا د نوې بڼې له خپرېدو وروسته ډیری اروپایي هیوادونو د برتانیا ټولو برخو ته الوتنې ځنډولې دي. د جانز هاپکنز پوهنتون د ارقامو له مخې په برتانیا کې نږدې 22 لکه کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. او رسلای خبر د امریکا د نوموتي سندرغاړي مایکل جکسن کور امریکایي میلیاردر ران بورګل پیرلی دی. دا کور سانتا باربارا ته نږدې پلاس اولیواس خرګوټي کې په 2200 هکتار ځمکه کې ودان دی. د وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې بورګل د مایکل جکسن کور په 22 میلیون ډالر اخیستی دی. د مایکل جکسن افسانوي کور چې نیورلند بلل کیږي په 2014 کال کې په 100 میلیون ډالر بیا شو او یو کال وروسته یې بیا 80 میلیون ډالر ته راټیټه شوه. مایکل جکسن د 2009 کال په جون میاشت کې په 50 کلنۍ کې د زړه د درېدو له کبله مړ شو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. زلمی خلیلزاد د افغانستان امنیت تاندیش نشکاره کړه. د انډونیزیا پخوانی مرستیال ولسمشر پر طالبانو غږ وکړ چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او ژمنه یې وکړه.
انډونیزیا آماده ده چې د سولې د مذاکراتو د یو پړاو کوربتوب وکړي.
تمه ده چې د نړیوال بانک په مرسته ازبکستان او پاکستان د افغانستان له لارې د ریل په کرښه وصل شي.
لکه چې به یو ډېر لوی صنعتي تجارتي انقلاب راشي، یو دومره لوی پرمختګ به وشي چې هغه ډېر وخت لپاره به زموږ د علاقې د خوشحالۍ باعث ته جوړېږي.
په کونړ کې حشر پورو کېدو دی.
دا د کاندید سره چوار کېدو دا دولت نه دی سره د دې ځنه به ډلې ډلې جوټې په میاشت کې به بندېدل او شری کار دے کو خالی ڈوڑے بچا اور کور او چا بنا اور کور
پدیخ پرونه کې بدا هم غوري
دا ترستګي سمایا دی سړګي صبرم
دا ژه غلی شو. د میرمن رخشانی د شوان پاړه په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري آتش سره شخې دلیو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سلمی خلیلزاد وی اوربند او سیاسي هوکړه بیړنۍ اړتیاوي دي. ښاغلی خلیلزاد پر افغان حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د دې دواړو کارونو لپاره خپلې هڅې چټک کړي او دوی هم مرستې ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې د انډونیزیا پخواني مرستیال ولسمشر او د محمدیه علماو سازمان رئیس یوسف کاله هم له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. شاخلی کاله هم دا ډول په انډونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د نړۍ د عالمانو کانفرنس جوړېدو ته چمتووالی ښودلی. نور په دې راپور کې
ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو تاوتریخوالي او هدفي وژنو چې مسؤلیت هم څوک نه مني د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی اندېښمن کړی دی. زلمی خلیلزاد دا ډول پیښې د سولې روان بهیر لپاره ګواښ بللی. ښاغلی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا ډول قتلونه او هدفي وژنې باید بندې شي. افغانان سوله غواړي او اوربند او سیاسي هوکړه بیړنۍ اړتیاوي دي. زلمی خلیلزاد پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې اوربند او سیاسي هوکړې ته د رسیدو لپاره خپلې هڅې دوه برابر کړي او دوی هم چمتو دي چې په دې برخه کې مرسته وکړي. په ښکاره زلمی خلیلزاد دا څرګندونې په کابل کې د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د اجرایي رئیس یوسف رشید او په کاپیسا کې د مدني فعال فرشته کوهستاني له وژنې وروسته کړي. که څه هم د دې وژنو مسؤلیت څوک نه مني خو افغان حکومت یې تر ډېره پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي. ولې طالبان دا اداره دوي؟ د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو او یوې سیاسي هوکړې ته د لاسرسي غوښتنه یوازې د امریکا په ځانګړي استازي پورې محدود نه ده، بلکې تازه د انډونیزیا پخواني مرستیال ولسمشر او د محمدیه علماو سازمان رئیس یوسف کاله هم له ولسمشر غني سره په کتنه کې له طالبانو د تاوتریخوالي پای ته رسیدل غوښتي. ولسمشر معنی وای له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې خاغلی کاله ویلي انډونیزیا غواړي د یو ستر اسلامي هیواد په توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته او همکاري وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل یوسف کاله دغه شان د سولې خبرو د کوربتوب او په انډونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د نړۍ د عالمانو کانفرنس جوړېدو ته چمتووالی ښودلی.
دوی په اندونیزیا کې د اسلامي نړۍ د علماو په ګډون د یو کانفرنس جوړېدو په خاطر چې د افغانستان د سولې په اړه بحث او خبرې وکړي چمتووالی وښودی او زیاته یې کړه چې اندونیزیا آماده دی چې د سولې د مذاکراتو د یو پړاو کوربتوب وکړي.
د محمدي علماو سازمان رئیس د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د منځګړتوب غوښتنه کړې. که څه هم افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي، خو طالبان وایي ټولو هغو هڅو ته د قدر په نظر ګوري چې له مخې د افغانستان ستونزه پای ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې لیکلي، اندونیزیا یو مهم او پرنفوسه اسلامي هیواد دی او دوی ورسره نږدې او ښې اړیکې لري، خو د مذاکراتو لپاره د ځای ټاکل د دواړو ټیمونو په هوکړه ټاکل کیږي. د تاوتریخوالي د پای اوربند غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې تمه د لس ورځې وروسته د افغانستان دولت او طالبانو پلاوي بیا سره په دوحه کې د سولې خبرې پیل کړي، هغه خبرې چې دواړه لوري یې مهمې او د سولې خبرو اصلي منځپانګه بولي. خو له دې ټولو سره سره په افغانستان کې جګړې زور اخیستی او ورځ تر بلې د نامعلومه کسانو لخوا د افغانستان مطرحې څیرې، خبریالان او مدني فعالان په نښه کیږي، هغه پیښې چې په ځان پسې ډېرې اندېښنې او شکونه زیږوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د سیمې په کچه د یوې مهمې اقتصادي پروژې په اړه د ازبکستان یو پلاوی اسلام آباد ته روان دی او له پاکستاني چارواکو سره به د اورګاډي یوه پروژه لاسلیک کړي چې له افغانستانه به تیرې شي. د پاکستان د اورګاډو وزیر اعظم سواتی وی دا پروژه به د نړیوال بانک په مرسته بشپړه شي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال شانواز ترکزی له پېښوره راپور لري.
د پاکستان حکومت وایي په لنډ ورځو کې به دوی د پاکستان نه افغانستان او بیا تر د ازبکستان د اورګاډي د پټلۍ یا ټریک د غزیدو په پروژه دستخط وکړي. دغه منصوبه به د دریو فریقونو ترمنځ شروع کیږي چې نه یوازې دغه هیوادونو ترمنځ به مالونه وړل اسانه شي، بلکې مسافر به هم د اورګاډي او یا ریلګاډي د لارې په تګ راتګ کې اسانتیا ومومي. زاهد شینواری د پاکستان او افغانستان د مشترکه کاروباري چیمبر یا خونی ډایرکټر وویل دا ډیر کلونه وشو، کله د بارانونو، کله د واورو او کله بیا د ولسونو لخوا لارې بندې شي، نو کاروبار خو بیا نشي. البته که د اورګاډي پټلۍ تیار شوه، کاروبار به سړي ساته شروع هم شي او څو چند به سیوا هم شي.
افغانستان سره او د افغانستان نه مخکې تر د سنټرل ایشیا پورې په تجارت کې ټولو نه لوی رکاوټ چې دی د پالستینو نه پس د ترانسپورټ دا مشکلات دي. نو که فرض کړه په دې باندې عمل درآمد وشي او د ریلوی نظام د افغانستان په لاره تر د سنټرل ایشیا پورې جوړ شي، نو زه دا ګڼم چې په دې وجه دې علاقه کې به یو ډېر لوی صنعتي تجارتي انقلاب راشي، یو دومره لوی پرمختګ به وشي چې هغه ډېر وخت لپاره به زموږ د علاقې د خوشحالۍ باعث به جوړیږي.
د اورګاډي د پټلۍ د غزیدو منصوبې خبره پرون د دسمبر په 4 د پاکستان د ریلوی محکمې وفاقي وزیر اعظم سواتی کړي او د یو شخصي ټلویزیون ډان نیوز ته زیاته کړې ده چې د دې منصوبې خبرې په کال 2013 کې شروع شوې وې او هم د نړیوال بینک په سرپرستۍ او په 4.5 اربع ډالرو مالی مرسته به دغه منصوبه سرته هم رسي. اعظم سواتی زیاته کړي چې په ورځ دوه کې به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ازبکستان د یو وفد د راتک وروستو د هغوی سره لوزنامه لاسلیک هم کړي او دا به د کال 2020 له ټولو لوی او د خوشحالۍ خبر وي. د اورګاډي په پټلۍ غځولو نه یوازې پاکستان کې کاروباریان خوشحاله دي، بلکې د افغانستان او پاکستان د مشترکه چیمبر افغانستان څنګ مشر او روزګار کونکي خانجان الکوزی پرون مشال ریډیو ته وویل داسې ده چې که د اورګاډي پټلۍ جوړ شي او د گاډو تک په شروع شي کاروبار به ورسره په 100% سیوا شي او خلکو ته به کاروبار میلاو هم شي. د زیاته کړه ورسره به کاروباري اسانتیاوي هم پیدا شي.
که اوس د 100 روپو تجارت کیږي بیا به آتا د 0 روپو تجارت وشي، یعنی د ارزښت په لحاظ د قیمت په لحاظ به هم تجارت زیات شي او زیاتیږي، ځکه چې سهولت به راشي او ارزا او تقاضا یعنی غوښتنه او وړاندې کونه زیات شي. چیرته چې د ریل پټلۍ تیر شي نو هلته به په اسانه ډول باندې د خلکو ضرورت که په مرکزی آسیا کې دی یا په نورو ځایونو کې دی هلته به ډېری او د دې ځای نه به ډېر مالونه ځي هلته، او همدارنګه به د افغانستان او د پاکستان په منځ کې اقتصادي اړیکې سل چنده زیاتې شي.
د ریلوې محکمې وزیر اعظم سواتی دا هم ویلي منصوبي سره به د مرکزي ایشیا ټولو هیوادونو ته کوریډور یا کاروباري لاره جوړه شي. د پاکستان ذمواري به وي چې له پېښور تر تورخمه دغه پاټلۍ جوړه کړي. بیا اخوا د افغانستان او زیات اخوا د ازبکستان ذمواري ده چې هغوی دغه پاټلۍ وغځوي. د زیاته کړه چې دغه ګاډي به د مسافرو او مالونو وړلو دپاره وي او ورباندې به های سپیډ ټرین یا هغه اورګاډي چې زیات رفتار سره مزل کوي اچول کیږي. زاهد شینواری وویل چې د دوی هم تیز رفتار ګاډي په کار دي، ځکه ډیر شیان داسې وي باید په وخت ورسي لکه خوراکي شیان او یادوایانی.
ټولو نه زیاته فایده چې دا خو دا زمونږ د خیبر پختونخوا د خلکو ته او پښتنو ته به ملاویږي، ځکه چې دا مونږ سره په بارډر باندې دی. د زمونږ د علاقې دا سیزونه چې هغه زمونږ فروټس ویجیټیبلس سبزیانې دي او میوې دي، هغه شو یا دا زمونږ د علاقایي چې کوم پیداوارونه دي، منرلز دي یا زمونږ صنعتي سامان دی، هغه ټول چې دی دا به ډېر لوی فایده به عمومي. نو دا به زمونږ د صنعت لپاره هم ډېره لویه فایده شي، زمونږ د صوبه کې به ډېره لویه صنعتي سرمایه ګذاري وشي.
اعظم سواتی د ډان نیوز خبري ادارې سره د اورګاډي د منصوبي جزئیات خو شریک کړل. خدای ونه ویل چې دا منصوبه په څومره وخت کې سرته ورسی. خدای د په خبره چې په ورځ به کې به د ازبکستان وفد پاکستان کې د اورګاډي منصوبه لاسلیک کوي، نو ممکنه ده په هغه کې ټایم فریم یا د پاټلۍ غزیدو وخت مقررولو معلومات هم ورکړي شي.
د ژمی پر اطلو سره د خوست له مختلفو ولسوالیو لسکونه په لارګیو بار موټر د خوست ښار ته راځي او له دې ځایه د هیواد نورو ولایتونو ته د خرڅلاو لپاره انتقالی شي. له خوست څخه د کابل په شمول بیلابیلو سیمو ته د سون لپاره د لارګیو د لیشت په خوست کې د ځنګل وهنې په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. خوستیان له ځایي ادارې غواړي چې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. نور تفصیل په دې راپور کې.
تا د خوست خار په شمالي برخه کې د لارګیو پټال کې د هغې ماشيني اړخ د چې شاوخوا سلوه کلن عمر دین پر لوی لارګي وړکوي څو خرڅلاو ته آماده کړي. عادل مرجان بیا له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د لارګیو د خرڅلاو کاروبار کوي. د یوې هر ورځ د خوست سربیره یوازې له دې ټل څخه لسګونه په لارګیو بار موټر نورو ولایتونو ته د خرڅلاو لپاره ځي. له دمې وپوښتل چې دا لارګي له کومو سیمو راځي او آیا داسې سیمه هم در معلومه ده چې په خوای ګڼې ونې درلودې خو اوس په سپیره ځای بدله شوې وي. عمر دین وایي په ځنګل لرونکو سیمو کې د میوه لرونکو ونو لکه د زنغوزیو یا چرمغزو د ونو د وهلو د مخنیوي لپاره قومونو نغې ټکلي، خو نورې ونې لا هم وهل کیږي. د خوست د مرکز اړوند گلزاره کسمه د اوسیدونکو بسم الله جان څخه بیا پولیسو په شنو ونو بار موټر لرګینی ولی ل د می وپوښتل چې ولې لرګیو وهلو ته مخه کړي.
ځکه وایو چې موږ وطن کې نه ګاز چتل شته دلای دی، نه بجلی چتل شته دلای دی، پیګه هیڅ شی نشته، مجبورای نه. دا خو بیا ټول امرې ولای سړنه امړه تا شی بشون دی ونه د هیڅ پیدا نه لري.
د دې ولایت د کرنې ریاست مسولین هم د شنوونو د وهلو لاملونه بیکاری، بیوزلی او د چاپیریال پړه په خلکو کې د ماپوهوي نشټوالی بولي. د دې ادارې رئیس حفیظ الله شانوري ازادي رادیو ته وویل چې د ځنګلونو د پریکولو هغه لړۍ کنټرول کړي چې یو وخت ډیره په چټک روانه و. د نوموړي په وینا اوس شنه ونې یوازې په هغو سیمو کې وهل کیږي چې ډیرې لرې پرتې دي او د افغان امنیتي ځواکونو له واک څخه وتلې دي. ښاغلی شنوري وایي په تیرو دوو کلونو کې 1500 خرواره هغه لرګي نیولې چې د خلکو لخوا په ناقانونه ډول وهل شوي. پر دې سربیره د خوست د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو رئیسمنی چې لا هم کابل او نورو ولایتونو ته له دې ولایت څخه د هغو لرګیو د انتقال لړۍ روانه ده چې په ناقانونه توګه د دې ولایت په ځنګلي سیمو کې وهل کیږي.
ځنګلی قطع کیدل په ټول افغانستان کې یوه جدي ستونزه ده، خصوصا د خوست په ولایت کې. دوه کاله د مخکې موږ د دې مشکل سره ډېر جدي مواجه وو. قومي تړونونو په اساس باندې او د یو تعداد د ځنګل د احیاء مجدد د پروژو په تطبیق سره اوس ډیره زیاته کمه شوې ده.
د خوست د کرنې ریاست مسولین وایي د دې ولایت 1,03,000 هکتار ځمکه په ځنګل پوښل شوې او د هیواد 1,00,000 ځنګل لرونکو ولایتونو شمیرل کیږي. خو د دې ولایت د اوسیدونکو اندېښنه ده چې که د ونو پرې کول همداسې دوام وکړي نو د کرنې ریاست هغه پلان چې وایي د ځنګلونو د وده لپاره یې ګڼې پروژې پلان کړي او د تطبیق چارې روانې دي بے پائلے او دا ولایت بڑی ژر د کم ځنګل لرونکو ولایتونو په لیست کې راشي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په نړۍ کې د کورونا وبا د خپرېدو له کبله د کرسمس مراسم سخت اغېزمن شوي دي. په واتیکان او بیت لحم کې چې د دغو مراسمو مهم مرکزونه ګڼل کېږي د کرسمس مراسم ډېر محدود وو. د بیت لحم مراسمو ته د تیرو کلونو په شان بهرني زیارت کوونکي نه وو راغلي ځکه چې اسرایلي چارواکو خپل هیواد ته پر سفر بندیزونه لګولي دي. عصمت چاروان راپور لري.
په نړۍ کې مسیحیان د کرسمس مراسم په داسې حال کې لمانځي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو دا مراسم تر ډېره محدود کړي دي. کاتولیک او پروتستان مسیحیان د دسمبر په 15مه د کرسمس جشن لمانځي. پاپ فرانسیس په واتیکان کې پرون په کوچنیو مراسمو کې چې تر سلو لږو کسانو کې برخه لرله ګډون وکړ. پاپ به نن د کرسمس په ورځ د واتیکان سن پیترز میدان کې خلکو ته وینا وکوي. په بیت لحم کې هم لږ شمېر کسانو د کرسمس په مراسمو کې ګډون وکړ. د بیت المقدس په مانګر چوک کې لسګونه کسان د بیر باتسیا پیزا بالا د هرکلی لپاره په داسې حال کې راټول شول چې باران ورېده. پیزا بالا وویل چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله له بندیزونو سره سره غواړي چې تر څو چې ممکنه وي دا مراسم ښه ولمانځي. د بیت لحم ښاروال وویل ښاریان یې له هغو ټولو خنډونو سره سره چې د کرونا وبا د خپرېدو له کبله رامنځته شوي هیله مند دي. عموما زرګونه بهرني زیارتوال د حضرت عیسی د زوکړې په ځای کې راټولېږي چې هلته د کرسمس په مراسمو کې ګډون وکوي. خو د اسرائیل د نړیوال هوایي ډګر د بندېدو له کبله بهرنیو سیلانیانو ونه کړای شول چې په سژنیو مراسمو کې برخه واخلي. د اروپا په نورو هیوادونو کې د کرسمس مراسم لغوه شوي یا ډېر محدود شوي دي. کرونا اروپا سخته ځپلې او نه یوازې دا مراسم بلکې د ژوند نورې چارې هم په دې لویه وچه کې ټکنۍ شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالله د کورن څخه غوښتنه مو په دې شکل سره وه چې دغه الکترونیکي تذکیرې توضیح د ټولو رسالۍ ته فراخه شي ځکه چې خلک مشکلات به یې نشي کولی چې مرکز ته رسیدګي وکړي. مرکز د الکترونیکي تذکیرو د طرفه نه دی پر موږ هغه ده چې دغه الکترونیکي تذکیرو مراکز یا دفاتر باید رسالۍ ته فراخه شي ځکه چې هوا ډېر مشکلات لري او هغه تذکیرې په برخه کې لږ سهولت رامنځته شي. نور مخلصم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
زکلی والا شنا د هلمند ولایت د مدالی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام درلم. د هلمند ولایت د درو شمالي ولسوالۍ او بل د غور ولایت د پسابن ولسوالۍ چې هغه کوم امکانات خلک هغه ولسوالۍ ته وړي مثلا څو خوراکي توکي یا د سنوري ولایاتو څخه دغه ولسوالۍ ته تګ راتګ کوي. دغه لار چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه د عمومي ټمبر څخه بیا دی مرنو ته غور ولایت تر پسابه ولسوالۍ پرې رسي. د دې په راس کې د هلمند ولایت نوزاد مساکله او باغران ولسوالۍ هم راځي. دا سړک ډېر کند او کثر دی. خلک د ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حتی د خلکو ناروغان دلته پر دغه لارې باندې ژوند لري چې هغه یا د لشکرګاه تر ګریشا او تر کندهار ولایت پرې نه رسي. پر دغه لارې باندې دغه ناروغان خپل ژوند د لاسه ورکوي او پر دغه لارې باندې یو پل دی چې د نوزاد روډ تر مانده دی. هغه پل پروس کا نه بل کال جوړ شو. دغه دومره کیفیت خراب چې په غاول کال باندې اوبه وې او در سره کې مخ وکړي. زما د ازادي راډیو سو داخله ورزو ته په ډېر درناوي او احترام سره چې د ظفر او مظلوم ملت ځغ پر ځای ورسي او سلام ته احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. اشر هغه دود چې یو وخت پرې ولسونو په ګډه د خیر شیګنې سر کارونه کول اوس دور کې دوله ګواړ سر مخامخ دی. د کونړ سپینشيري وای په خوا ډیر لوی سړکونه او کانالونه د ولسي اشرونو په مټ استل کېدل خوست ټول خلک د پردیو مرستې ته لاس تر زنې ناستي. په دې راپور کې به واورئ چې د اشر په دود یو مهال ولسونو څنګه خپلې ستونزې هوارولې.
دا د اشر د نغارو غږ دی. یو وخت به د سترو او مهمو ټولنیزو کارونو د ترسره کولو لپاره په همدې نغارو خلک خبرېدل. په مرکز اسدآباد کې د دیقانانو ټولنې مشر حاجي فیض محمد خان وایي
ګلابي به نغاره واله ډبا 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 خلک به پیدا شو او داسې ولسا کار چې به و نو موږ په کلي کې ته واچله رو اتواجله بمخه ور کول چور شل نار شل نارنګ لا پاتوا دین دته شل پاتوا نو اباد را پاتوا داخله را پاتوا چرشی دلته ولی له بند.
حاجی فیض محمد خان وای د نورستان کامدیش ولسوالی چې په خوا کونړ پوری تړلې و سره کې کونړیانو په همداسې اشر جوړ کړی دی.
دا د کامدیش سره چوال کېدو دا دولت نه دشته کټا با مشران سپینګری ملکا ناسو او د دې جنبر ډل ډل جوپه جوپه په مشک به بندیدل او شری کار دے کو خالی ڈوڑے بچا ور کول او چا بنا ور کول کلا بے خپل دے جے کو او غا دغه د کار دے سره چره دا پاشر وته دے دا کانا چره دا پاشر وته دے دا پول او دا سره کی جو شو دے پر دې کی دا پاشر وته دے.
د مرکز اسدآباد یو بل وسیدون کې زبیح الله صاحب الحق وای اشر یو غټور ټولنیز دودو د غریب او بیکاسو سره با د کلی خلکو په لو لور د شولو پنال او د کورونو په آبادولو کې مرسته کوله.
د چا به کور جوړېدو چار دیوالی به جوړوله د پخسې نه به یا د خټو جوړوله یا به د ګټو نه جوړوله هغه ګټې به مله پاشر راوړل کېدلې. د کلي ډېر ځوانان به راغون شلو د کور خاوند به ورته یو عادي شانه ډوډۍ وکړله او د هغې سره به دغه سړي کور په دریو یا څلور ورځو کې ودان شو.
د دوی په خبره چې په هیواد کې جنګونو کډوالیو او د بهرنیو هیوادونو مرستو د اشر دود کمرنګه کړی او خلک د نور مرستو ته لاس تر زنې ناستي. د پیج درې وسیدونکو محمد ګل
مونږ خپل د مټین یو سرک وو والا چې مونږ هغه ډوډۍ د کور راوړې ده سنګوري بم د کور وشه ډوډۍ خوړل له خبره ده چې هغه سرک مواله ده اوس هغه سرک وینه ده د پیج سرک وینه ورو ده کندې کندې دا د چغه سره دا وینه کندې کندې پردي وطن خوندونه مې لري والا خپل وطن نه ته وطن ښکاري.
خلک وایي پخوا د حکومت او ولسونو ترمنځ ټینګي اړیکې یو بل سره د ګډ کار او همکاری او سبب شوی وی خو اوس هم له حکومت خبره شړېدلی او هم له ولس نو ځکه یو بل سره مرستي او لاس ورکولو روحیه کمزوري شوی او دا شر په څیر ګټور دودونه د ورکېدو په حال کې دي. خو په کونړ کې د اطلاعات او کلتور رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل چې غواړي اشر او دې ته ورته نور مثبت دودونه بیا راژوندي کړي
او موږ هڅه کوو چې د بیلابیلو رسنیو له لارې هم لکه د اخبار د لارې په ټولیزو رسنیو کې هم په دغه برخه کې هڅه او هاند وکړو ترڅو دغه مهم دود او دغه زموږ د ټولنې لپاره مرهم دود دغه په پخو باندې بیرته ودرو.
که څه هم چې دوه میاشتې وړاندې د کونړ علمي کادرونو په نوم ټولنې د یاد ولایت په مرکز ولسوالیو کې د سرکونو پلونو ځنګلونو ښوونځیو او د نورو ټولګټو پروژو د ساتنې په نوم یو اشر ترسره کړ چې پکې په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه خو نورې داسې کومې ګټورې هڅې نه دي شوې چې په ولسونو کې د خپلو ټولنیزو ستونزو د هواري لپاره اشر وکړي چې هم به یې ټولنیز پیوستون ساتلی وي او هم به یې د خپل کلي ولس ځینې ستونزې پر خپل مټ هوارې کړي وي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان مشهور سندرغاړي میرمن رخشانه د اتیا کلونو په عمر د امریکا په متحده ایالاتونو کې وفات شوه. د میرمن رخشانی د ژوند پاړه په جرمنی کې د افغانستان د سفارت له فرهنګي اتشه عالم ګل سحر سره شغیدل یو وړاندې په خبرونه کې د مرکه په تفصیل تاسو ته وړاندې کړو چې میرمن رخشانه څوک و چیرته شیدلې و څومره سندرې بللې دي د څه هیلې لرلې کومې هیلې ترسره شوې کومې هیلې ترسره شوې نه دي او په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خبرو ازادي رادیو په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردی جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غدن شهرونه کې د اف ام په 3.5 نیول شي د دې خبرونه د لندو خبرونو وخت را ورسید څلور بجې او 10 دقیقې شوې لند خبرونه احمد تکل اوروي
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي وای اوربند او سیاسي موافقه د افغانستان بیرنې اړتیاوي دي زلمی خلیل زاد تیر شپه په یو بیان کې پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې په دې دوړو برخو کې هڅې چټکې کړي لاسګونه مسافر د غور هرات پر لوی لار د درنې واورې د ورېدو او سختو پن له کبله بند پاتې دي د مسافر چې ښځې او ماشومان هم ورسره دي وای له تیر شپې راهیسې په سړه هوا کې پاتې دي او مرستو ته اړتیا لري د هلمند چارواکي ادعا کوي چې په نوې ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې درې دېرش وسلوال وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي د هیواد نامتو سندرغاړې میرمن رخشانه په حق ورسېده د راپورونو له مخې حمیده اصیل چې په رخشانه مشهوره وه له ډېرې مودې راهیسې ناروغه وه او په روانه اونۍ کې د اتیا کلونو په عمر پور پرې کړ لږ تر لږه شپږ ایران پلوي وسلوال د سوریې په همه ښار کې د اسرایلو په توغندوی برید کې وژل شوي د سوریې پوځي سرچینو ویلي دي چې د دې هیواد د هوایي مدافع ځواکونو د دې توغندیو ډېره برخه له منځه وړې دي متحد ایالاتو د ټولو هغو مسافرو لپاره چې له لندن څخه د هیواد ته ځي د کورونا وایرس منفي ټیسټ اجباري کړی دی د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز په یو بیان کې ویلي دي چې د کورونا د نوې بڼې د سرایت سرعت د پخوانیو هغو پرتله په سلو کې اویا زیات دی او د امریکا د نامتو سندرغاړي مایکل جکسن کور چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت سانتا باربارا ښار ته نږدې په 1100 هکتار ځمکه کې ودان دی یو امریکایي میلیاردر ران بورګل په 22 میلیون ډالر پیرلای دی
د افغانستان مشهور سندرغاړي میرمن رخشانه د اتیا کلونو په عمر د امریکا په متحده ایالاتونو کې مړه شوه میرمن رخشانه د 1955 کال د ثور له اوومې نیټې وروسته امریکا ته کډواله شوه دې په پښتو او دري شپږ سوه سندرې بللې دي د میرمن رخشانه د ژوند او کار په اړه ملالۍ بشیر په جرمني کې د افغانستان په سفارت کې له فرهنګي آتش عالم ګل سحر سره مرکه کړې او په سر کې د میرمن رخشانه د ژوند په اړه پوښتنه ترې کړې ښاغلي سحر په ځواب کې وویل
میرمن رخشانه چې اصلونه مې حمیده و د جنرال اشرف خان وزیری لور ده چې پلار یې د افغانستان د ازادۍ د جګړو له اتلانو څخه و جنرال و د پکتیکا ولایت د برمن ولسوالۍ اوسېدونکی و مور یې هم بی بی خدیجه طرزي وه چې هغه هم د افغانستان د معارف له استادانو څخه وه دې هم مکتب کې زده کړې ورکولې دي پلمنیو ښوونځیو د کابل د نجونو پلمنیو ښوونځیو کې هغې هم د موسیقي او خیاطۍ په برخه کې زده کړې کړې وې او تدریس یې هم کاوه مور یې هم لاسرسی درلود په هنري چارو کې وایي خپله یې ارمنزده وه نو دا په هغې سابه هم تشویق شوه د میرمن رخشانه لږ څنګه څه وویل اصلونه مې حمیده ده او بیا کله چې رادیو ته راغله او هنر یې پیل کړ هنري کارونه یې پیل کړو په هغه وخت کې یې نوم فروزان و هنري نوم یې او بیا دا اوسنی نوم چې رخشانه ده دغه نوم استاد عبدالروف بینوا چې هغه وخت د رادیو رئیس و ورته انتخاب کړی و میرمن رخشانه د شپږ سوه په شاوخوا کې سندرې ثبت کړې دي او لرلې البته دغه سندرې دي چې پخوا ثبت شوې دي په رادیو کې او یو شمېرې په تلویزیونو کې هم شته په فلمونو کې دوه سندرې فلمونو ته ویلې دي چې ډېرې عالي سندرې دي دې پروسیس په باندې هم سندرې ویلې کله به چې پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو ته سفر هنري سفرونه وو یا فرهنګي سفرونه وو دا بوا او دی لشکری چې لا برلاسه دولت پروسی ژبه باندې نو پروسی ژبه هم سندری لري. دا به د افغانستان په زیاترو فرهنګي سفرونو کې بوا.
سحر صاحب، آیا میرمن رخشانه د خپل کار پر مهال د کوم ستونزو سره هم مخامخ شوی و؟
دا شویل کیږي چې داود خان د وخت د اطلاعات او کلتور وزیر رحیم نوین ورسره مخالف و بیا دی په هنري کارونو کې به خنډونه جوړول، او هغه وخت نو یوازې دولت و اطلاعات کلتور وزارت و یوازې ریډیو و چې هنرمندانو به هلته سندرې ویلې، نورې لارې نه ویلې. هغه یو څه وخت ګوښه شوی هم ده هغه نه له هنر نه. بیا د ثور له کودتا وروسته لاړه امریکا ته، مهاجره شوه، ډېر وخت هلته وه. بیا د ولسمشر کرزي په وخت کې افغانستان ته راغله. دا وایي چې ما فکر کاوه چې چا به نه پېژندلم، نو وروستۍ زه وم چې تیارې د کابل په هوایي ډګر کې تیارې کته شوم او خاوره باندې پرېوتم. خاوره مې ښکل کړې د افغانستان خاوره، او څه مې په ټنډه پورې ووهلې. خو چې راپورت مخته راغلم چې خلکو ویلم، خلکو ډېر زیات هرکلی وکاو. ما فکر کاوه چې ما به اوس خلکو یاره کړې یم، خو خلکو ډېر هرکلی وکاو.
میرمن رخشانی شپږ سوه تقریبا سندرې ویلې دي. دغو سندرو یې څومره اهمیت درلود او د هغه مهال پر موسیقي باندې دی څه اغېز درلود؟
میرمن رخشانه خو یو داسې و چې د افغانستان له هغه لومړنیو میرمنو هنرمندانو څخه وه. دوی یعنې هغه تابوشکني چې ورته وایي میرمن رخشانی او څو ترو نورو افغان میرمنو کړې ده، او میرمن پروین او په هغه وخت کې وي دی. نو او وقتاً ښه سندرې ویلې دي. د دې په سندرو کې وقتاً یو ابتکار شته پکې. د پخوانۍ سندرې یعنې فولکلوریک سندرې په ډېر یو نوي انداز ویلې دي. کلیوالي سندرې راژوندۍ کړې دي، هغه سندرې چې زموږ په کلیو کې وې. مثلا وایي پاس د تنګې مسجد درانې جنکی زالی ورکی بیا کابل ته جنه. دا دیغه وخت سندره ده کله چې د غازی محمد نادر خان په وخت کې او یا لیغه وروسته د پکتیا ځوانان حربي ښوونځي او دوه ځایونو ته. نو بیا به هغه وخت کې سندره جوړه شوې وه، کله به دا ځوانان تله خلکو پورې یعنی یو تشویش به ول خلکو سره په منطقه کې چې دا ځي کابل ته ځي. بیا دغه سندره هغه وخت په هغه کې په پکتیا کې جوړه شوې وه. دې دغه سندره د لومړي ځل لپاره راواخیستله او د هېواد په سطحه باندې مشهوره کړه او ډېره ښه یې وویل. دغه ډول ډېرې نورې سندرې میرمن رخشانی ویلې دي، ثبت کړې دي چې پښتو او دري او واقعاً لوړې سندرې وې. له بلې خوا میرمن رخشانی باسواده هنرمنده وه. د شیر په انتخاب کې نقش ډېر دقت کاوه. فولکلوریک سندرې ډېرې په دقت باندې ویلې او د فلمونو لپاره سندرې ویلې دي. نو دا واقعاً یوه یعنی هغه د سر کتال هنرمندانو څخه وه.
میرمن رخشانی افغانستان ته هم راغلې وه او دې ویلي وو چې غواړي په افغانستان کې ځینې سندرې ثبت کړي. دا کار یې ولې ونه کړای سو؟
افغانستان لیدو لپاره راغلې وه، په ځمون کې خپل وطن یې یادېده. د افغانستان فرهنګي ادارو د دې قدر یې نه ده کړی. دا وایي چې حتی د اوسېدو ځای مې نه درلود. نو بیا بېرته څه وخت وه بېرته ولاړه، خو البته جدي نیت یې درلود چې باید افغانستان ته راشي. نوې سندرې او چې پښتو سندرې وې په یوه مرکه کې دغه زمزمه کړې ثبت کړې نه دي. د هیله لرله دا مایوس هم وه ډېره چې که وکولی سم که ژوند یاري راسره وکړي او وکولی سم افغانستان ته ولاړه سم دغه سندرې مې ثبت کړمه. نو متاسفانه ژوند ورسره یاري ونه کوله او وفات شوه. هغه سندرې هم چې واقعا نوې سندرې وې، عالي سندرې وې، ثبت نه شوې.
آزادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
ده ازدی واریدون که ده خبروانی در نامینوالو السلام علیکم خوشحالیم چی یو ځل بیا ستاسو د خپلې خبروانی وخت راورسید دوستانو په دې خبروانی کې بیا هم ستاسو هغه پیغامونه څخه مننه کوم چې په تیرو ورځو او نیو کې مراستولې و د دې موږ هم د خبروانی د جوړښت سره سم تر اړوند مسولینو پورې رسو او پیغامونه مو خبرو مهله د چی ستونزو او مشکلاتو ته مو پاملرنه وسی او هواری سی ده هم دیخ پروانی پا مرسته نرمونه سندوم ورزو استاسیو پیغامونه رخلو پا پر لپسی دوله لطبسره پراتخ پروان
هلو سلام علیکم پر خبری کم ده نگرار نرو او ده توخم بارکی خبری کم کنه بسچل ده چه ده ده منگ افغانان چیز ده سرخده بوشوی ده ده توخم که ده مسافر خلو زید دی تر دیر زیاد وال ورکی بوشو بیزه تا کئی او نی پری کی دی پوش باید د دې مبارک لکشه شهو شی پوش او ډیر هغه د لانجه ورسره خلکو د روپین دی خپل پزور وات او زور وا کوي پوش زنه زور وا کی شو کړنه د مشرانو ده کشر قدر لري پوش وي او دومره دي چې د افغانستان کې شروع را کنه یوم د توریز دی پکې نشته پوش وي تور ما خپل سر کارونه کوي والسلام مخای خش
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما د غزنی ولایت لنه پونسان پری باندې ما دو خاطر لشکره خاطر دی لدرایی د لشکره پوری په پوسو کې راګرځولې په مسافر کټکوی دیوالونه باندې ویل د حق دی چې شی د حق دی خاطر پریا ځکه سبا ته خوکو نو بس بیا نو خیر او خیر پر وکړی او تاسو خو اله خلې لنګل وګورې تاکی اپا خیری که اتوی وای منه نگوری خپنی سمو بنده دارو کش منه نتایش خپنی سیتی جلوی خطای سامن
سلام علیکم رحمت الله و برکاتو زمان مکاشم جو سو زمان ده حیرات و علایت تایم حالی کنو جادا دل تشیدی ده خوراکی لکه وره لکه وره لکه وره جی تا گیر گران سی بیده پا خواهشی با پا دریس و دریس یل سی کلو جایی دری کلو غوری ده حکومت معام نو دا هر څه د بغداد شهرداري خو نه څه نه فار شمیر خو نو دا ولې دا شي پورته دي چې علت چې باید د دولت د سیم مخنیوي او چې ودیا تا کنټرول کې خپل پر عدالت باندې نرخونه زما ځغ به تر لوړ مقامات ور تر دولتي دارو پر ورسې د وسط سلام
زه جانانم د المل ولا سم اړیکې نیوله د امبرس چې راځي په شرام وړي خپل کوروته نزمر په دواړو سر ګړندې ورور په کور کښې نه لرو جنګو سره برسي په بازار کښې ماړولې دي نزمر سره هېڅ چا سر نه دی ګرځولی نو موږ غواړو چې زموږ سره څوک مړه څوک السلام علیکم
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او یک سلام مهرباني کوم میرویس اخلاقی یم د هلمند ولایت سفر پیغام شل کوم زموږ همدا ستونزه دا ده ځکه چې په واروار مو یادونې کړي دي چې پر دواړو غاړو مو دغه غږ خو ستاسو په خپلو موضوع کې سوله سره وکړي دا چې فعلا په ناوې ولسوالۍ کښې جنګ هم زیات شروع دی ځکه چې زموږ د ملکي خلکو باندې اکثره لارې تړلې دي تر ډېره حده پورې زموږ ملکي بخش کښې ډېرې ستونزې رامنځته کړي دي ځکه چې یو څوک شاته پر مثال جواري نه شي راوړلی چې د دې شار کښې تولید کړي او خرڅ یې کړي او خپله اړتیا په سره کړي عموما بیا هم په دواړو غاړو غږ خو ستاسو ملکیانو ته لاره ورکړي ځکه چې په لارو هېڅ نه ده جوړه چې تاسو لارې بندې وي او لارې بیا ملکي خلکو ته تر ډېره حده پورې ډېر تاوان رسوي ځکه چې په معیاردو تاوانونه زموږ خصوصا ملکیانو ته رسولي دي نو موږ عموما دغه یادونه کوو چې په دواړو غږ خو ستاسو اوله واره په خپل منځو کښې سوله سره وکړي ځکه چې سوله م سره نږدې کوي سوله م د حل لاره ده نو هیله من یم چې زموږ د ملکي خلکو باندې نور لارې بندې نه کړي او ډېره زیاته مننه شبه خولرئ جلب
تاسو راغ د ازادي پرڅپو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنالوژي کلینیک نه ګولډین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو وایم. په خاطر ته دې چې د ازادۍ راډیو سستخ خپرونې نشرۍ او د دنیا ګوډ کوټه د غریبو خلکو اواز رسوي. بعد د سلام زما درخواست په قضا غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې ډېر زیات کومکونه خلکو سره وشول. هو بعد بختانه چې څومره خلک چې شل او ښه او مېب او مازره دي د فساد به حکومتونه کو بالکل د الله د رضا لپاره هیڅ کوم زور نه کوي. د خپل مفاد لپاره د خپل ځان لپاره خدي زور کوي. ځان به د تېم چې په افغانستان کې څومره ګمرکونه چې زموږ د تور خام ګمرک یا جمهوریت په سیمه څوک زور نه کوي لکه د ګمرک په سیمه.